السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شپې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو کوربایم نیکی هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې یو گاډه سیلاب وړه چې پکې دوه کسان مړ شوي ایرانی چارواکي وایي چې د ایران ولسمشر به د اپریل 28 می پاکستان ته سفر کوي واشنگټن اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ ځوابي برید کې برخه وانه خلی د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروس کې لس کسان مړ کړي او 12 نور جوړ کړي دي په دې صوبا کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو لس دویش نن سهار یو بیان جاری کړی دی چې وايي په یو تازه پیخه کې په ټانک کې سیلابي وبو یو ډاټسن پیک اپ ډوله گاډي وړي چې پکې دوه کسان مړ شوي دي د ملکان ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم بیان مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم دغه سیمه په سندونو کې سیلاب نشته خو د غرونو خو دوله وجه په بیلابي سیمو کې لارې بندې شوې دي
لینڈ سلائیڈنگز بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمرې پزیاتو ضلعو کې ولیدلی دغه کې برا او کوز دیر کې چترال او سوات کې سړکونه ډېر بند دي د ټولو ضلعو انتظامی پرې کار کوي ورسره د سړکونو بحاله اداره او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکې اداره هم موجود ده اوس هم تیز باران روان دی څنګه چې باران کې کمی رالو سړکونه به خلاص کړی شي
نو موږ زیاته کړه چې په متاثره سیمو کې د خلک غیر ضروري سفر نه کوي او نه د هم د محل د نورو سیمو سیلانیان متاثره سیمو ته ورځي بلخو د قدرتیا فتونو پر محل د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې ورستیو بارانونو په پیښور چترال سواد دیر ملکان او باجوړ کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د سعودي عرب د بهرنو چار وزیر با نن په دورزنی سفر پاکستان ترسي د پاکستان د بهرنو چار وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې شاهزاده فیصل با د شاهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی با د اپریل په 15 او 14 پاکستان ته سفر وکړي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمن د اقتصادي همکاریو د زیاتولو په هڅو له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي بیان د دې سفر مقصد د دواړو خيزه همکاریو پراختیا او د دواړو خيزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته حسونه یاد کړې ده د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې 15 ویش عرب ډالر پنګونه وکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی با د اپریل 28 می پاکستان ته سفر پیلوي دا با د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی پورز په اسرائیل او د ایرانی ډرون بریدونو نه پاس وړمبه سفر وي نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت خانه کې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر په خله وکړ خو نور تفصیل ورنک سرچینه وایي چې د دې سفر بنیادی ایجنډا د ایران پاکستان ګیس پایپ لائن د منصوبې پر مهال د ممکن امریکایي اقتصادي بندیزونو نه محفوظه پاتې کېدل دي په ایرانی سفارت کې دغه سرچینه مشال ریډیو ته زیاته کړې چې تر دا مهال د دې دوه ورځې سفر مکمل ایجنډا حتمی شوی نه ده او دا چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره په رابطه کې دي تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبان حکومت د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې په تیرو سلور ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي د وزارت ویان مولا جان پرون ویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 20 کسان ژوبل کړي او شپږ سوه او شپږ کورونه یې ویجاړ کړي دي د فراه په پیشترو پیشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال مولا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیخه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان چې د چکر لپاره غزنی ته ورغلي وو مړه شوي دي او بل خبر ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي د چارواکو په وینا د اسرائیلو په خاوره کې د ایران لخوا د ډلېزو بي پيلټ الوتکو توغندوی له برید ورسته د نتنیاهو د جنگي کابینه په ایران جوابي برید هم یو ممکنه انتخاب ده بلخوا د اپریل په 14 د بریدونو په خبرګون کې را بلل شوې د امنیت شورا غونډه ته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش ویل چې دا مهال منځنی ختیځ نازک وضعیت سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالی او اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغې وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق د شام په سرحد دمشق کې د ایران په کنسلګری په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابی گارد مهم ساتونکي وجل شوی وو. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د هیواد د نورو برخو په سیر په ملکنډ ډیویژن کې هم له تیرو څلور ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟
باران شروع شوه ده په سیند کې وبسې واښو نو تاسو د کابل تقریبا چې ولاکه آبادی ده د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی بند ده. دا غیر د کابل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت نوي بندیزونه دې ختم کړي. ختم کړل شي
بارډر لاستاو د بارډر د لاستا چې کیمیش پښتانه دی مده د غریشتي یو تر بل خواندرینه دی یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده د اختر کې تګ راتګ زیات تکلیف ته
د روانې میاشتې په 28مه پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په یو شمېر چوکیو کې دونکو زمینی انتخاباتو کې د باجوړ دوه حلقې هم شامل دي. په دې کې رائے ورکونکو لپاره انتخاباتي امیدوارانو سره امیدونه لري.
زمنګ په علاقه کې بدام نیم ډیر راځي چې بدام نه د پاره واس پورته کی زمنګ سړکونه وران دي څنګه ته سړکونه جوړ کی د بجلی هم دغه صورت حال ده دلته وبم زمنګ نشته ده.
او امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به د ایران پر ضد د اسرائیل په جوابي برید کې برخه نه اخلي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړی درته پکې خبري غړی لرو. په سر کې ورزو مهمه اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په ملکان ډیویژن کې لته رو سلور ورزو راي سي د بارانون لړۍ لا هم روانه ده. د ملکان اسواد دیر او چترال انتظامیو د سکولونو د تړلو امر کړی دی او خلکو ته د محتاط اوسېدلو خبرداري ورکړي. په ځنو غرنۍ سیمو کې د کمرونو نړۍ دوله وجه سړکونه هم بند شوې ده. ترڅنګ د سیمې په سندونو او خړونو کې سیلابونه راوتلي او په ځنو ځایونو کې د بجلی نظام هم متاثر شوی دی. د ملکان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امدادي چارې روانې دي او دا چې د باران تر ودرېدو وروسته سمدستي به بند لارې هم خلاص کړل شي. په دې حق له تفصیل له منګوري د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د اپریل په 11مه نیټه شروع شوی بارانونه ملکن ډیویژن کې جاری دي چې ورسره ملکن ډیویژن چترال دیر سوات او ملکن کې هنګامي حالت اعلان شوه. تر دې دمه ملکن ډیویژن کې د باران لوجه کورونو په وتو کې سلور ترنمړه او س جوبل شوی. بر در کې د سیلاب خطرې لوجه تعلیمي ادارې د اپریل 11مه نیټه پورې بندې کړې شوی. سوات ملکن او چترال کې په مقامي توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوی. د باران لوجه د سوات کالام مټه ملمجبې کنشمیر رابطه سړکونه متاثر دي. د څنګ ملمجبا او تاثیر کبل کې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی نظام متاثر دی. د تاثیر کبل کوزی باندې پخوانی کونسلر رشید احمد وایي چې کله هم باران زیات شي د غسیمې بجلی بند شي چې ورسره خلکو ته لوی مشکلات جوړ شي.
باران شروع شوه دی پسین کې وبسې واښو نو زمونږ هغه د بجلی ستنې چې دی هغه حزب معمول بیا د وبو نظر شي. تاثیر کبل تقریبا چې ولاکه آبادی ده د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی بند ده. دا غیر کبل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي چې سونه کاروبار دی هغه پټه فناستی.
په منګوره کې د سوات اریګیشن محکمې مشر بختیار خان وای چې بارانونه زیات روان دي چې ورسره سندونو او خړونو کې سیلاب راتلی شي. دغه سلسله به د اپریل 14 نیټه پورې روان وي. خلکو ته احتیاط پکار دی.
او بارورو راخیږي نو د خپل یو لیول کې دا غینې سیوا شنو آبادو ته خطر شته. منګوره سیټي کې چې دا کم لوکل ناله ده مونږه داسې کار کړی دي چې ان شاء الله دې کې بس خطرې ځای نشته. البته د سین بغړ چې کم دغه چونکی سین خو ډیره غټه لاره ده، د کالم نواله د لنډاګي پورې زمونږ ایریا ده، نو هغه کې بعضی ګونه داسې دي چې هغه کمزوري دي، په هغه اوبه ورختې شي که سیلاب سی واشي. نو هلته چې کمی آبادیانی دي، انتظامیه ته هم زما د ریکوست دی چې هغوی خپل تحصیلدار ایسیس ته ووایي چې یاره هغوی هغه خلک لږ الرٹ کی چیرا اگے احتیاط کی چې صورتحال نورم گمبیر کی نه چاغو الته نه کم از کم انسانی دغتی بهروزی چداغی سزیا ونه شي.
د ملکن ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریل په 15 نیټه مشال ریډ دوویل چې ټول ډیویژن کې د باران لوجه حالت نازک دی. دی وایي چې سندونو کې دا وخت زیات سیلاب صورتحال نه دی، خو بیا هم خبرداري جاری کړی شوی.
لیکن لینڈ سلایډنګز بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی.
کمرې پزیاتو ضلعو کې ولیدلې. دی کې برا او کوز دیر کې چترال او سوات کې سړکونه ډیر بند دي. د ټولو ضلعو انتظامی پرې کار کوي. ورسره د سړکونو بحالی اداره او بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره هم موجود ده. اوس هم تیز باران روان دی. څنګه چې باران کې کمی رالو سړکونه به خلاص کړی شي. زموږ لخوا هدایت دادی چې بې ځایه او غیر ضروري سفر دې خلق نه کوي. سیلانیان دې لرې پرتو سیمو ته تګ نه کوي. زما لخوا دا هم هدایت دي چې لندې سیمونه دې سیلانیان غریزو سیمو ته نه پرېښودل کېږي. کلام کې دا وخت 1500 سیلانیان موجود دي چې څنګه باران ادریگی اور روڈ کلاو شی دوی با واپس راضی
نکلتی ہے روڈ صاف کرتے اور ان کو نکالتے ہیں انشاءاللہ.
دا موسمیات و محکمی لخوا ویلے شوی چی ملکن ڈیویجن او سوات کی دا پریش پاڑسی میں نیٹینا بارانو کی کمی رات لے شی. خود اگر سلسلے با یو زل بیا ہم شروع کی گی چی دا پریش نولسہ میں نیٹینا شروع کی دو امکان دے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې له افغانستان سره په پوله د تاګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت نو بندیزونو دوی له خپلوانو لری کړی دي. د غلام خان اوسیدونکو زیاتوي د ډیورن کر خدواړو خواوته په وینا او قام شریک خلک پراته دي، خو د ازغن تار او د پاسپورت او ویزه شرطونو له د وجنه د یو بل په غمو خاده کې ګډون نشي کولای. دوی له حکومت غواړي چې وازه په پاکستانی شناختی کارت دی ورته په د تاګ راتګ اجازه ورکړي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا د ولسونو د ستونزه منلې ده، خو وایي چې د اختر لپاره یې هغوی ته د تاګ راتګ ځانګړي اسانتیاوي ورکړي وي. تفصیل له سیمې زمونږ خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پاک افغان پوله باندې ازغن تار او غلام خان بندر باندې د نوي قانوني بندیزونو یې تاګ راتګ اغیزمن کړي. دوی وایي چې د پولې دواړه لوري خلک له یو بل سره د وینو پرېشتو کې تړلې دي، خو په غم خادي کې له یو بل لرې پاتې شوي، ځکه چې ازغنتار او اوس په غلام خان د تګ راتګ اجازه نه کیږي او ویزا پاسپورت هم ضروري ګرځول شوی. دغه خلک وایي چې د پولې پورې هم دوی خپل ځمکه پټي جایدادونه لري او هلته پاتې کیږي، خو پاکستان ته راتګ نشي کولای. د غلام خان اوسیدونکو صبغت الله مشال ریډیو ته وویل چې یو ورور دلته بلداز غنتار بلخوا پروت دی، خو د یو بل په غم خادي کې ګډون نشي کولای. نن ورته پاسپورت ویزا هم لازم شوه، تګ راتګ یې سخت اغیزمن شوه دی.
موجوده چې کومه پالیسی ده د بارډر لستا او د بارډر د لستا چې کوم مشت پښتانه دي نو دغه رښتې دي، یو تر بل خوانجرین دي، یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده، د اختر کې تګ راتګ به زیات تکلیف ته او بخي ستونزه مخته شوی دي. کاروبار خو بخي پرېږده، خو د عام چې کوم زمون د پښتنې روایت دی هغه کې تاګ راتګ هغه کې غم کې شریک دل ډېره بخي زیاته ګرانه خبره ده.
د غلام خان یو بلوسیدون کې حاجی نظر دین وایي چې د کالونو نه دوی آزاد تاګ راتګ او تجارت کولو، نن په پولا قانوني تقاضې پوره کول دومره ګران شوي چې د عام کس د وس نه بهر دي. ل یو بل سره رښتې شلې دلې
د مونږ خپل چې د پاکستان نشنلې ډیر سره موجوده دوه خپل کو سره غو په کار خو دا چې دا صرف په ان ای سی باندې د ته اجازه ورکولای ام درفت او جکړه لای کنه یو ټوکن ورکول ته شو کولای لکه څنګه چې سابقه سال کې حکومت طریقہ کار وکنه. نو مونږ د حکومت نه د مطالبه کوي چې په دې کې دا نرم پالیسی استعمال کو شادي یا غم جوړ شي کنه هغه ته راغورتا کې لوی مشکلات.
د غلام خان بندر یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو تګ راتګ اغیزمن شوی. ویزا پاسپورت لګول هم د غلطه د عام کس د وس نه بهر دی، بل د 1 لک نه تر 2 لک په خرچه راځي. د د په وینا وړاندې به خلکو په انټری یا اجازت نامه اخیستو تګ راتګ کولو، چې نن هغه هم بند شوی او خلک د نوي قانوني تقاضو سره بلد نه دي، نو په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي نامو چې په دې اړه وپوښتل، نو دوی هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پولې دواړه لوري ته میشته قبیلو ته د اختر لپاره د تګ راتګ مخصوص اجازت ورکړل شوی و. نور قانوني تقاضې پوره کول لازم دي. البته هڅه کوي چې د پولې دواړه لوري ته میشته خلکو ته په تګ راتګ کې زیاته اسانی جوړه کړي. د غلطه میشته خلک غوښتنه کړي چې د تګ راتګ په دوران د دوی تلاشي او امنیتي تقاضې د ضرور پوره کوي، خو دومره اسانی دې ضرور ورکړي چې د یو بل په غم خادي کې په اسانه ګډون کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي. دوی وای د انټرنیټ د نشټوالي له وجې مجبور دي چې خپل رسنیو ته د خبرونو رسولو لپاره نورو ځلو ته لاړ شي. مشال ریډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره اړیکه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبي وزیرستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورٹ کې نور حال اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي پلادا سیمکښې پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي، چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د مسجد پریس کلب جرنل سیکرټری سکندر حیات په دغه براکښې ویایي،
مسعود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دی، خو پریس کلب چې کیم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کیم بنیادی شای دی د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز وسا پورا حکومت نه دوور کړی. وس چې صحافیون د ټانک او د ډی خان د مسعود پریس کلب ممبرون چې پلادا شه په ماکین شه په سراروغا شه یا د جنوبی وزیرستان په مختلف سیمه شه ریپورتینګ کو، نو آ ورته ریپورتینګ وکړو بیا واپس ټانک ته وډی خان ته چې هغه خپل چې کوم ریپورټس کې خپل ادارې ته علاجي پوره ته هغه انټرنیټ د نشټولي په وجه صحافیون چې کوم خپل د میډیا زموري دو هغه د محسود پریس کلب لادنه نشي پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوه نور خبریالون په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشټولي په وجه خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
منم نصیر اعظم مسجد دی. مسعود پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پر یود نه بعد مشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیا دادو دمره په جدید دور چې خلک د میاشتې ته وختل، زه څه غوړه پریس کلب پورا دوام کول مې دی چې زه په سول سیناته دغه حکومت ته د میجازي مورون دی دغه نه میج نت غوړي یا په یو سوچ لوند دغه نه غوړي چې دغه علاقې شه خبريالون د علاقې د محرومه د خلک دار د غام فریاد د دنیو ته وشای و ته مشته سہولات نشته دی. عام خلک پورا 3G 4G نشته دی، د خبريالون پورا نشته.
انور مسعود نوم دی، د مسعود پریس کلب ممبر یو. ډیر د افسوس مقام دی، خاص کر په دغه جدید دور شه چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هوښتا په لادک شه خو نیټ سہولت ورته نشته. خلک خو ته هم مطلب ډیر ضرورت بار بار احتجاجي نه کو دا سې د میج تقریبا د یو نیم دوه کوله کیږي چې دا مسلسل مشری هي پریټن شکل هم پستړي چې هر دغه نیټ دولت سہولت جوړ کې په دغه جدید دور شه چې دغه صافیونه ته لیار جنه بند کوي ورته سہولت نه جوړوي. دغه د مخیل دای چې سوچ په چر دی د ریاست ته هم د ریاست ته غزیمور ادارې هم کنه، نو دا چې څوره زر کې وشي کنه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکو کنه، نو دا د میج ډیمانډ هدای مطالبه هم دو.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه په براکښې د ضلع ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
اطلاع ذات سره خبره وکم چې په اوله تا کې ډیجیټل کنیکشن وغولای دا خالي چې دا کنه انټرنیټ ته ول راوټر چې ولاګی کنه نو پر ازو صبر په دې شاور ته درې مو نو دوه سکری سټ سره پرسن ملاوم شو دا ریکوست وو تاسو په دې سره ځکه چې دا چې دا بحال کې انډیل کا مطلب چې کنه خپل ایجوکیټ سره جام کولای شي لا دا مسعود پر خپل چې سی او چې دا خپل چاته کې ما 50 ودا شي
د ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا زر ګامونه پورته نکړل بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د روانې اپریل میاشت په 20مه د پاکستان د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکیو زمینی انتخابات وشي. د انتخاباتو د امیدوارانو شمیر 209 دی. دا زمینی انتخابات له باجوړ نه د قومي اسمبلی په 8مه او د صوبایي اسمبلی په 20مه حلقه هم کیږي. د دې حلقو اوسیدونکو وای مسلې ډېرې دي او د حل لپاره به یې سړی او هم ښځې خپل رائے کاروي. د باجوړ په دې حلقو انتخابات وروسته له هغه ځنډیدلې وو چې د جنوري په 13مه د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ریحانزه په نوم د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي یو امیدوار په ډازو وجل شو. د هغه پیښې ذمہواري داعش وسله والی ډلې منلې وه. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی په درویشتو انتخابي حلقو په 20 اپریل زمینی ټاکنې کیږي. په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی شپږ انتخابي حلقې دي چې د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی اتمه باجوړ، څلور څلوېښتمه ډیرا اسماعیل خان، 119مه لاهور پنجاب، 113مه قصور پنجاب، 196مه کمبر شهادت کوټ او 200مه د شهید بے نظیر آباد سند صوبې شامل دي. او 209مه حلقه د انتخابات وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری لور آصفه بټو زرداری د قومي اسمبلی غړي منتخبه شوې ځکه د هغې مقابله کې کوم کاندید نشته. د باجوړ د قومي اسمبلی د اتمې حلقې نه کاندید ریحان زیب د جنوري په 13مه نامعلومه تنان وژلی چې دغلته انتخابات ځنډېدلي. دغلته د روان انتخاباتو دپاره دا وخت څهلې ځلې روانې دي او رایه ورکوونکي څه وایي؟ مشال ریډیو د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان سره خبرې کړې.
مخکې هم زمنګ دا فکر وو چې الیکشن نو مطلب د خپل زنانه سره و منګ په الیکشن کې په ووټینګ کې برخه اخلو. اوس هم اراده دا ده چې منګ با ووټ ته ځو. دا ضروری دی او منګ فرض دی. د دې په وجه باندې با منګ د خو خلکو انتخاب کو او هغه خلک با د وطن په پرمختګ او سوکالۍ کې خپل ځانګړی کردار ادا کوي.
انور نگار هم د باجوړ د علیزو اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی. مشال ریډیو ته وای هر څه که پاکستان کې به جمهوری عمل د خلکو باور کم شوه خو بیا هم باجوړ کې د روانو ټاکنو لپاره د کاندیدانو هلې ځلې ډېرې سیوا شوه. ته وای د قومي اسمبلی د اتم حلقې د زمینی ټاکنو په ورځ به دوی خپل رائے خامخا چوي.
اگر چې په پاکستان کې په جمهوری اقدارو ته زیان رسیدلې دي په نږدې کلونو کې یو خبره خپل ځای چې ځنې پارټۍ نه ځنې امیدواران ډېره منډه تړلوي او ځنې چې دینو هغه داسې په کار نن میټینګز باندې ډور ټو ډور چې دینو په کمپین باندې هغه انحصار کوي. دلته پولیس سټیشن زیات کړی شوی دی. هر چا ته زنانو ته نارینو ته هغه ته اکسس ډیر اسان کړی شوی دی. 20 اپریل باندې چې کمیټه ټاکنی کیږي پاره کې هم خپل رائے چې دا هغه په ټول پټوله بچی دینو کارو.
د باجوړ ولس د خپل هغه کاندیدانو چې په راتلونکو ټاکنو کې بریالي شو او صوبایي او قومي اسمبلی ته لاړل څه تمه تر لري؟ مشادر هم دا پوښتنه د خلوزو ماموندو د اوسیدونکو شاولی خان مامون نه کړي.
زمونږ په علاقه کې بدم نیم ډیر ادا چې د بدم نه د پاره واس پورته کی. زمونږ سړکونه وران دي. مونږ ته سړکونه جوړ کی دي. بجلی هم دغه صورت حال دي. دلته وبم زمونږ نشته دي. زمونږ ګټ په دغه چا د پاره چې زمونږ په وطن کې په سیملای کې په دیولیا جرګه کې د امن غږ پورته کی.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی د 14 اپریل د خبر تر مخه په دغه درویشت انتخابي حلقو باندې د کاندیدانو شمیره 209 دیر شته چې په د قومي اسمبلی د شپږو حلقو لپاره 50 کاندیدان برخه اخلي. د خبرې ایجنسۍ د خبر تر مخې سند صوبه کې په قومي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند آصف بټو زرداری او د سند صوبې د اتیایمې حلقې د دو ضلې نه زبیر احمد جونیجو د ټاکنو وړاندې منتخب شوي، ځکه دواړو حلقو باندې د دغه کاندیدانو نه علاوه نور هیڅ یو چا د ټاکنو لپاره کاغذونه نه دي جمع کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل له 8مې په صوبه کې د هیلت پریونټیو اکټ یا له ناروغیو څخه د حفاظت قانون عملي کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړي او ښځې لپاره لازمه ده چې د نکاح په وخت رجسټر یا نگاهخوان تا د تلسیمیا او هپاتایټس سي د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحي چارو پوهان وایي چې تلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده، تر ټولو لویه وجه یې د خاندانونو نه نوودونه دي. د قانون لمخه هر نکاحوان با لزر روپی جرمانه او د کار اجازه نامه به منسوخ کیږي چې د یادو ناروغي د معایناتو له ثبوت لیدو پرته د یو چا نکاح وتړي. په دې حق لا شریعت سوی تفصیل د مجید بابا ریپورت کې ورو.
د وینې د تلسیمیا ناروغي ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دي تلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14مه مشال لیډیو ته وویل صوبایي اسمبلی دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالو نه نافذ نه شو، چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
دا امر مدوش ولا موږ خپل هلې سلې کولې ګي الحمدلله، مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کو پاره کوم دا غزم غو مطالبه چې امپلیمنٹیشن د وشي هر ځلې موږ دا غشانت وایو. مبارل کا اوس هم دا د غوره شلبونګ مجبورن سو احتجاج یا دغه به کول غواړي چې را د ماشومان نور د تلسیمیا نه پیدا کیږي او زموږ په دې ملک باندې له دې تلسیمیا برډن چې دن وغانه پیدا کیږي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پښتونخوا هیلت پریونټیو اکټ منظور کړی و، چې له مخې هر نکاح رجسټر باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوي د تلسیمیا او هپاتایټس د معاینې تصدیق شوی دستاویز ترلاسه کوي. نکاحخوان به دغه لزان سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه کې د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشوه، نو هغه نکاحخوان به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازهتنامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د داډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي، یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی، مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسمه قدغن رکاوټ نہ شریعت پدی کے جوڑی، بلکہ شریعت خود صحت د سمرا چې د انسانی جان د تحفظ د پاره سمرا اقدامات دی، او شریعت هغه ته ډیر لوی نظر کوي او ډیر لوی اهمیت ور کوي. نو شرانی استزاد نشتا او دا یو فیکٹ دی، تسلیمول پکار دی چې په دنیا کې ناشنا قسم امراض دی یا پخوای تشخیص نشو کې دی اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن اف پاکستان صوبایي چیئرمین ډاکټر شاهزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونا تر وزرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغي لدی وږي اخته پیدا کیږي، چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د وادنه مخ کې د هلک او جنۍ جنیاتی او د وینې معاینه وشي نو مخ کې نه به معلومه شي. د نوموړي په خبره 14 کالو تیرېدو باوجود حکومت ډومبي خدا قانون د منځوريدو سره سم عملي نکړو او بلې د نفاس پاړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا 14 کالې د دې قانون د نفاس لپاره ډېری حاصل وکړي. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاس بنیادی ځمواري د ضلع انتظامی ده.
خبر پوئگی نو دیر پیشنٹ پار کری کی دا مریض تھا
هر فیملی کی تقریبا ورسید نو اس خلق واری چیر دیر پر سبے آؤٹ پم پیدا نو جما پ خیال کہ منگا اس تو پدی کی منگا ویان سٹیشن دم کو سکولز کے ایون پا پلا ایڈمنسٹریٹو لیول باندے نو میں بھی انشاءاللہ او پزورسون ولا چې دا په زورم شنو بدن زده لکه چې دا خلکو ته پیډه خبره ده
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغي اخته دي. دغه سروې لمخې هر کال په زورګونو ماشومان له دې ناروغي سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شره تر 300 کالونه هم کم ده.
د دې رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډی استپام وکړي. په خیبر پختونخوا کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې لس کسان مړ کړي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. په دې صبح کې د ژغورنې د ادارې لخوا نن سهار یو بیان جاری شوی چې وایي په تازه پیښه کې پټان کې سیلابي وو یو ډاټسن پیک اپ اډو لگاړی وړی چې پکې دوه کسان مړ شوي. د دې سره په ورسته یو بارانونو کې په ټول پاکستان کې د مړو شمیر 13 ته ورسېده او 12 نور ژوبل دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی به له اپریل 28 می پاکستان ته په سفر ځي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون برید نه پاس لومبه سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت کې یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال لري ته ویل چې ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر مخه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمن د ګیس پایپ لاین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د قدرتۍ ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي دي. د وزارت ویان ملا جان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 8 کسان ژوبل کړي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداری ورکړې چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کالي اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د وی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغه وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي ووژل شو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې امریکا د ایران د بریدونو په جواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. رويټرز اجانس او سو نور امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتنیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا ریپورت ورکوي. اخوا د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر ویلي له ایران نبا په مناسب وخت او بڼه تاوان پرې کوي. دا تر هغه وروسته دا چې ایران د اپریل په 14 نه وخت په اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حمله وکړي چې د اسرائیل په وینا پکې یې په اصلو کې نه نوي شانډ کړل. سفی الله ستانګزی مو په نور حال خبروي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپل وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یک شنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات به اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره لپاره مناسب وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بي پلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې لس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګهڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللې او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سولهییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنې ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغان جنکو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی غیزمنې کړي او مرستې ته مجبور کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل دي. بل خو یو شمیر افغان خزې هم وای د طالبانو لخوا په دوی د لګول شو محدودیتونو لوجه لډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خزو لګول شوی او محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرستې تاړې کړې دي. یو ان ایچ سی آر د توشنوي پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو خزو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک تر طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما خپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجه سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دندې ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به می سشي.
خو د ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبانو واک ته بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې مالجه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.5 نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ با د اپریل په 9 د خپل اندي اخیستل شوی نوټس یا سو موټو وړاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی. د دغه په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګول شوی چې دوی په کار کې لاس وهنه کوي د خپل خوخي فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د بنچ نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اوریدنه یې د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاس وهنه بللې ده. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د ښا بینک نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې اوه کسیزه بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بل اوریدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیا افریدی د پریکړې په حق لویل چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف ته دوی لخوا لګیدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فول کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا هغه سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی وو آیو آئینی باډی ده نو په کار بیا دی چې چومغه په دې حق لباندې وګوري چې څه کیسه ده. دا وته نانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینې ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري نو په کار هو خیر داسې نه ده ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته. دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې او زیات تاثر دی چې هغه دا پی ٹی آئی والا په لک باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی افریدی د بینچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اوریدنه ډیر اثر نه پرېوځي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د های کورټ ججز دا پکارو چې کله دیته دا انټرفیرنس احساس شو یا چاو کو دیونه د کنټمپټ اف کورټ نوټیس ورکړی وي که فرض کدي پرشر نشي سسټین کوله پکارو چې دی ریزاین کړي وي. جسټس یحیی افریدی ګراوند باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډیر واسټ اختیارات دي د کنټمپټ اف کورټ نو دا بنچ جوړیدل یا دی کې د پروسیډینګ سکول یا دا چیرې دا بېمانی دی لکه بیا به اوس د بنچ څه کیږي نو د بنچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینیئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی دی بنچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي د جسټس یحیی نه بغیر چې کوم بنچ دی نو هغه هم دا پروسیډ کولی شي او که فرض کړه ججز نور اویلیبلی په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شامل ولی شي.
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډکیټ وچ د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
بیا افریدی صاحب پر دې بنیاد باندې ځان جلا کړی دی خو دا پر ایڈمنسٹریټیو سطح باندې باید ډیل شوی وي او بس دا دی چې د خپل ذهن ښکارا کوي دا چې فیصله آلریډی د ذهن رالی چې د فکر څه دی په دا کیس کې نو خو فی الحال په دا حق له جوډیشری کنفیوز ښکاري څه داسې واضح فکري هماهنګي نه لري څوک دا وایي چې په ایډمنسٹریټیو سطح دی اوسي څوک څنګه دی اوسي اصل کې های کورټ خپل ذمواریان نه ترسره کړي نو های کورټ داسې نه وو چې های کورټ محتاج وو د سپریم کورټ خامخا به سپریم کورټ خط لیکي دی خپل هم کاروایی کولی شو.
په 3 اپریل چې د سپریم کورټ کوم بینچ اوریدنه کړې او په هغه کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه علاوه جسټس سید منصور علی شاه جسټس یحیی افریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اطر من الله جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا غوزان ضد کمپاین تر سره شوې په قبایلی ضلعو ضلع اورکزای کې د نهو میاشتو یو ماشوم پولیو وهلې ده. پر روان 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو سلور پیښې مخې ته راغلي دي. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې په دغه کال کې ریپورت شوې. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغي نه ختمېدو وجوهات ناسم خوراک، د صفایي نظام، امنیت او انکاری والدین دي. په دې حق له تفصیل د ګولې از رپورت کې ورو
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا غوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلې دي. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر دریم مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې غوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د غوزند ناروغۍ پیښو یوه وجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته نو پاږي کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه. نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغه د هغې باغر کار کیږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دی کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوي خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي. که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کیږي نو هغه یوې طریقې سره دو طریقو سره کیدی شي. یو دا چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه مو ته لګېدلی او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو البته دا سه لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغه ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزي باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر 2 په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې لوجه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی لوجه صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغی
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال دی ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتوسیم کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب کته سو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړي دي زیاتره د په ساوث کی پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تن درې ماشومان د غشوی دي. مطلب کته سو ان ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورټیز چې دی هغه نور څه دي. مونږ وایرس آلموسټ ختم کړو اوس څه وخت مخکې خو دا بیا خور شو دی کې لک شانتی ملینین سی راشي نو د دې وایرس دا دغه چې دا ملټیپلای کیږي نو اوس خدا دې جی چې مونږ په ډیر شی په ماحولیاتي نمونو کې دا وایرس بیا راغلی دی. 64 نمونه اوور آل ملک کی چکم زمون دینو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو ایو مایوسی خبر نه کو وی ویل سون اوور کم اٹ.
په 2022 کال کې په پاکستان کې د غوزن شل پیخې سب شوی وی چې ورسخه یې ولس ناروغان د شمالي وزیرستان دوه د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خوست کې د میکانیکی انسټیټیوټ از د کونکو او نوښتګرو ځوانانو نوی جوړ کړی وسایل دندارې ته وړاندې کړي. په دې کې یو شمیر پوزي او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. دا د کونکو وای کوم امکانات ورته برابر کړل شي نو لا ډیر کار با او نوی ایجادات به وکړي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کونکو او ځای کارګرو په خپل امکاناتو نوې جوړ شوی وسایل ننداره ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو واړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوختی. دیاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال رادیو ته ویل:
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې پواخستل. له هغه وروسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 28 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکي نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مسعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل لاس فکر کوم چې دا غمیدونګي چې نن ویلوډیو څوسې دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځکه باندې گفتار جګیږي. د خوست او وی ميدان کې به ان شاء الله تیاراج کیږي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسې ورکولې، اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې تر سره شوې دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیلو وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خپل خپل ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنی دغه انسټیټیوټ ده، د دې سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه ورته ورغوي او د خام موادو برخه کې ډیر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیک که همکاره ای جور شوی، چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلین په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده او اوس هم د مشال ریډیو دروانه غړي اخیری ریپورت ورزو. په پیښور کې د عبد الستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي، لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړي دي. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندۍ ساتلې ده. نشنون کی وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاو تاریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په جبه د هغو د ترویج لارې ممکن ده. په دې اړه تفصيل د هارون باشا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبد الستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولد جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آ لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.